السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2022 کال د مئی د میاشتې 28 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ځانګړي راپورونه هم لرو. خو اول خبرونه له احمد شاه اعظمي نه.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی په اسلام آباد او کراچی کې پولیسو د عمران خان په ګډون د پاکستان تحریک انصاف د یو شمیر مشران پر ضد مقدمه درج کړې دي. د پاکستان حکومت سر لنن د تیلو په بایو کې د یو لیټر پر سر د 1.5 روپیو اضافه کړې ده او امریکا ویلي چې چین د روس په نسبت د نړیوال ثبات لپاره زیات خطرناک دی. اوس د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد پولیسو په شار کې د اور اچولو او سرکاري ودانیو ته د تاوان رسولو په پیښه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګډون د ګوند یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې دي. پولیس پر ویلي چې دوی په دې اړه په کوهسار تانه کې دوه مقدمه درج کړې او یو نیم سل کسان په کې نومولي چې نه هدیر شنیول سوي دي. د مقدمو په متن کې لیکل شوی چې گرفتار شوو کسانو د مئی پر 15 د پاکستان تحریک انصاف د لاریون پر مهال د عمران خان او نورو مشرانو په اشاره سرکاري املاکو ته زیان ورساوه. حکومتي وزیران ادا کوي چې د تحریک انصاف پلویانو د اسلام آباد په ډیر چوک کې شنه ونې وسوځولې. مقابل لوري بیا تور پورې کوي چې اور د پولیسو د ډزو او شلینګ له امله لګېدلې، خو په ازاد توګه د دغې داو تصدیق نه دی سوی. بلخوا د سند پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د کراچي مشران پر ضد په تیرو دوو ورځو کې تر شل زیات مقدمې جوړې کړې دي. په سرکاري مدیریت کې درسو مقدمو کې د ترګري او حکومتي ملکیتونو ته د زیان رسولو، خلک د ریاست پر ضد پارولو او نور ماده شامل دي. د سنس بي د بلديات وزیر ناصر حسین شاه د مئی پر 28 مشال رادیو ته وویل چې هر څوک د پر امن احتجاج حق لري، خو دغه پوینه پاکستان تحریک انصاف د احتجاج په نوم ترګري کړي ده.
گاڑیوں کو جلانے میں یا املاک کو زیان کی د ککڑو کسانو په ضد به سخت کاروائی وشي. د دوی خلاف جوړ مقدموں کے بعد قانون مطابق کاروائی کی گی. زکات چې د دوی په حملو کې پولیس افسران هم ټپیان شوي دي.
خو په کراچی کې د پاکستان تحریک انصاف مشران دا تورن ردوی او وایي چې دا مقدمه به په عدالت کې چیلنجوي. په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بیزنجو پر ضد د عدم اعتماد تحریک ناکامه شوی دی. پرون چې د اسمبلی مرستیال سپیکر سردار بابر خان مساخیل په غونډه کې د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو ژغ وکړ، نو یوازې 12 غړي پاکي ودرېدل. د پاکستان لاین سره سم په اسمبلی کې د بې باوري تحریک وړاندې کولو لپاره د 40% غړي موافقه ضروري ده چې د بلوچستان اسمبلی په 15 غړو کې لږ تر لږه 13 غړي باید په حق کې وي. د پاکستان حکومت سر لنن د تیل په بایو کې د یو لیټر پر سر د 1.5 روپیو اضافه کړې ده. د دې هیواد د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه وویل چې حکومت د پټرول او ډیزل په بایو کې ولسته هر میاشت 140 روپیو سبسډي یا رعایت ورکوي، چې دا اقدام د حکومت لپاره نور ډیر ګران تمامیږي. نوموړي زیاته کړې د پیسو نړیوال صندوق هم ورته ویلي چې تر هغه پاکستان ته پور نه ورکوي تر څو د تیل نرخونه نه وي لوړ کړي. د حکومت لخوا له نوو نرخنامو سره سم به اوس یو لیټر پیټرول په 109 روپۍ او 60 پیسې، ډیزل په 104 روپۍ او 45 پیسې، د خاورو تیل په 155 روپۍ او 55 پیسې، او یو لیټر لایټ ډیزل په 148 روپۍ او 1.5 پیسې پلورل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې چین د روسیې پرتله د نړۍ لپاره زیات ګواښ پېښوي. انتونی بلینکن دا خبره پرون په واشنگتن کې د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت د تګلارې څرګندولو پر وخت وکړه. نوموړي زیاته کړه په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو فوري ګواښ ګڼي، د بایدن اداره باوري ده چې چین تر دې لا ستر خطر پېښوي. بلینکن زیاته کړه پر دې سربیره چې په اوکراین کې جنگ روان دی، موږ به خپل تمرکز نړیوال ثبات ته په تر ټولو جدي او اوږدمهاله چیلنج باندې ساتو، او دا چیلنج چین پېښ کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې چین د دویم نړیوالې جګړې راورسته له اوسني نړیوال ثبات څخه زړه زیاته ګټه پورته کړې، چې دا ثبات پر قوانینو او ادارو ولاړ دی او اړیکو جوړولو ته لاره هواره کړې ده. خو د بلینکن په وینا چین اوس د دغه نړیوال ثبات د راپرځولو هڅه کوي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اورېدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ: د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ګډون د ګوند نورو مشرانو پر ضد په اسلام آباد کې املاکو ته د زیان رسولو په تور مقدمه درج کړې دي. معلومات درکوو. قومي اسمبلی د احتساب ادارې او بهر میشتو پاکستانیانو ته د ووټ ورکولو په اړه د پخوانی حکومت قانون کې د ترمیمونو منظوري ورکړې. د تحریک انصاف ګوند پخوانی پارلماني غړی اقبال افریدی وایي
زموږه قانون سازی ختم کړی وی او کایه نو د دې مقصد دا شو چې دوی د غلې لارې باندې د اسمبلی لا دراتک حکومت د تریکيري داج مخ کې نه دی لګیا دی روان دي.
د کابل سیلو د مختلفو سرکاري محکمو پروژو کې کارکونکو وای د حکومت له وادي سره سم د دوی ارزي نوکریاں دې پخې کړل شي.
پکې دا زیرم د سیرا زمونږ د پاند لپنس له پاند راغله دې په دې مونږ تنه راکې اوس په ګډه د ورو سره نو دې نه باندې زمونږ د تاسو د پیسې ورکو.
د خیبر قبایلی ضلع مشران شکایت کوي چې په صوبه کې د شامل دو نږدې څلور کاله اوشول خو پرمختیایي کارونه په نظر نه راځي.
قسم ترقی نشته دی چې موږ کوم خپل اربونه روپې فنډ برتلو فاټه په شکل کې چې فاټه لا به کم رتلو نن سبا صوبې پاغه کې موږ نه ملوږي یو مخه نه ورکوي.
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. د اسلام آباد پولیس وایي چې په دې ښار کې د اور اچولو او سرکاري ودانو ته د تاوان رسولو په پیښو کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګډون د ګوند یو شمېر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشرانو پر ضد په تیرو دوه ورځو کې تر شلو زیاتې مقدمې جوړې کړې. په سرکاري مدعیت کې درج شوو مقدمو کې د ترهګرۍ او حکومتي ملکیتونو ته د زیان رسولو، خلک د ریاست پر ضد پارولو او نورې مادې شاملې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز علی خان راکی.
د پولیسو په وینا د ښار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د مای په 15مه د پرلط په محل په پولیسو بریدونه شوي. سرکاري ګاډو او ملکیتونو ته اور اچولې شوي. نو ځکه د پی ټی آی د ځایي مشرانو په ضد دا مقدمه په سولجر بازار، فیروز آباد او نورو پولیسو ټانو کې درج کړي دي. په دغه مقدمو کې د پی ټی آی د سن صوبې مشر او د قومي اسمبلی غړی علي زیدی، په سن اسمبلی کې د پی ټی آی غړي خرم شیر زمان، فردوس شمیم نقوی، بلال غفار، ارسلان تاج، محمد علی جمال صدیقی په ګډون نورو نامعلوم دو سو کسانو په ضد درج شوي. د سن صوبې د بلدیات وزیر ناصر حسین شاه د مای بشپګشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي چې د پر امنه احتجاج هر څوک حق لري، خو پی ٹی آئی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده.
جو لوگ گاڑیوں کو جلانے میں یا املاک کو نقصان پہنچانے میں
دوائی د گاڑو په سوځولو د مالونو په زیان کې د ککړو کسانو په ضد به سخته کاروي وشي. دوی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده او د پی ٹی آئی مشران په دې کې شامل وو. د دوی خلاف په جوړو مقدمو موکه بعد قانون مطابق کاروائی کی گئی. زکات چې د دوی په حملو کې پولیس افسران هم ټپیان شوی دي.
پولیس کے افسران اس میں زخمی ہوئے ہیں.
د کراچی پولیسو په وینا تر اوسه په دغه مقدمو کې دیرش کسان نیولې شوې دي او د نورو کسانو د نیولو لپاره چاپی روانې دي. خپل خوا د پی ٹی آئی د سن صدر او د قومي اسمبلی غړی علي زیدی د مای پشپګشتمه په خپل یو ټویټ کې د دغه مقدمو باړه ویلي چې د سن حکومت په خپل اپ پر امن خلکو ډز کړي او هغه یې ټپیان کړي دي. نو بیا موږ په سیاسی مقدمی جوړ شوی. او بیا د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ نه د قومي اسمبلی غړی سیف الرحمن وایي چې سن حکومت پر امن خلق وهلي. پکار دا چې دا ډول مقدمی د سن حکومت د وزیرانو په ضد جوړ شوی وي.
ایک قانون ہے جس کا یہ غلط استعمال کرتے ہیں.
دی وایي چې دلته یو قانون شتون لري چې دوی غلطه ګټه پورته کوي. دا مقدمی باید د سن حکومت په ضد شوی وي. دوی پرون پر امن خلق او خويندې وهلي. دوی زمونږه مخه نشي نیولې نو ځکه دا ډول مقدمی جوړوي. خو موږ به دا مقدمی په عدالتونو کې چیلنج کوو او موږ به د دوی مقابله کوو.
اس کو ہم چیلنج بھی کر رہے ہیں کورٹ میں، ان کا مقابلہ کریں گے.
پی ٹی آئی چې د مای په 15مه د حکومت په ضد اسلام آباد په لوري لارون کړی وو. خود ګل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا په کراچۍ کې د هغو په لویانو په دغه ورځ په نمایش چورنګۍ سیمه کې احتجاجي پرلط وهلی وو. سن حکومت چې د وړاندې نه په صوبه کې دفاع یو سل او څلور څلیخ لګولی وه چې تر مخه یې په ټوله صوبه کې په جلسو احتجاجونو بندیز وو. نو د ښار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د پولیسو او پی ٹی آئی کارکنانو ترمنځ د مای په 15مه ټول روز انخطا روانه وه چې پکې د پولیسو د ریکارډ تر مخه 15 پولیس افسران او شپږش پولیس پایانو په ګډون 15 اتیا کسان ټپیان شوي او د دوو پولیسو ګاډو سره نور اته ګاډي سوځولې شوې دي او نورو مالونو ته هم زیان اوخته. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، اسد عمر، د سند پخوانی گورنر عمران اسماعیل، راجا خرم نواز، علی امین گنڈاپور، علی نواز اوان او نورو مشرانو په ضد په اسلام آباد کې دوه مقدمې درج کړې شوې دي.
د اسلام آباد په کوهسار پولیس تانه کې درج کړی شو مقدمو کې د اور اچولو او سرکاري ملکیتونو ته د زیان رسولو ماده شامل دي. د مرکزی حکومت وزیران دا ولري چې د اسلام آباد گرین بلډ د پی ټی آی د پلویانو لخوا سوځولې شوې. او بیا په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف مشران دا وکړي چې د پولیسو د ډزو او شلنګ له امله اور لګېدلې، خو تر اوسه په آزاده توګه د دغه داوو تصدیق نه دی شوی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې دوه ترمیمي بلونه منظور کړل شو چې پکې یو کې د احتساب د قومي ادارې په قانون کې بدلون وکړل شو. په دویم بل کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت کې د هغه انتخاباتي اصلاحاتي بل ترمیمونه ختم کړل شو چې پکې ویل شو چې په راتلونکو عامو انتخاباتو کې به په هیواد کې دننه او بهر میشت پاکستانیان د الکترونیک ووټنګ مشین له لارې ووټونه اچوي. حکومت ویلي چې سیاسي ګوندونه او انتخاباتي کمیشن د دې مشینونو په استعمال اندېښنې ښودلې وي، خو پاکستان تحریک انصاف بیا وایي چې د دې مقصد شفاف انتخابات کولو. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د مئی په شپږویشتمه د قومي اسمبلی په غونډه کې دوه ترمیمي بلونه په متفقه توګه منظور کړی شو چې پکې یو بل د قومي احتساب ادارې نیب په حواله وو. په دغه بل کې ویل شوي چې څوک درې کاله د نیب چیرمین پاتې شي نو بیا په دویم ځل د نیب چیرمین نشي جوړېدی، او د نوي چیرمین ټاکنه به اپوزیشن لیډر او وزیر اعظم یو بل سره په مشوره کوي، او که د چا پر ضد په نیب کې مقدمه درج کړی شوه نو نیب به په سمدستي توګه گرفتاری نه کوي او د هغې لپاره به اول پوره پوره ثبوتونه پیدا کوي، او که څوک نیب گرفتار هم کړي نو په څلیرویشتو ګینټو کې به یې نیب عدالت ته وړاندې کوي، او دارنګ د ریمانډ موده به د دریو میاشتو په ځای څوارلس ورځې وي. په دې موقع د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ وویل د نیب قانون تل د سیاسي مخالفینو پر ضد کارول شوی، نو ځکه په دې قانون کې دوی بدلون وکړو.
پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے کہا اپنے فیصلوں میں کہ نیب کا قانون
دے وئی دا پاکستان اعلیٰ عدالت وئی لی دی چې د نیب قانون د سیاسي مخالفینو پر ضد کارول کیږي او کارول شوی. د سپریم کورټ په اولس ججانو مشتمل فل بینچ او د هغه وخت چیف جسټس هم ویلي چې زمونږ د پاره دا ډیره د تکلیف او د خپګان خبر ده چې د نیب قانون د سیاسي مخالفینو پر ضد کارول کیږي. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی حکومت په انتخابي اصلاحاتي بل کال 2019 کې شوي ترمیمونه ختم کړی شو چې پکې ویل شوي وو چې د ملک دننه او بهر به راتلونکي انتخابات د الکترونیک ووټنګ مشین په ذریعه کیږي. په دې موقعه د قانون د وزیر وینا وه، وی هرگز په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو د ووټ په اچولو پر ضد نه دي. دوی ټول ګوندونه په دې معاملې کار کوي، او داسې تجویز هم پکې راغلی چې په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو له په پارلیمان کې برخه ورکړی شي. خو کوم چې د الکترونیک ووټنګ مشین په ذریعه د ووټونو اچولو خبره وه، نو په هغې د ټولو سیاسي ګوندونو اعتراضات وو، او الیکشن کمیشن هم په دې اندېښنې ښودلې وې، نو ځکه دوی د هغه قانون ترمیمونه ختم کړل. مشال ریډیو چې د خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی په خواني غړي اقبال پریدی نه په دې اړه وپوښتل، نو هغه وویل
زموږ د ریفارم یا د قانون سازي مقصد په دې حواله سره د غلط ووټ کاسټ کېدل رئی سره ولو. موږ په اسمبلی نه د ووټ چې کوم طریقې کارو هغه موږ واضح کړو د مشین په ذریعہ باندې، نو هغه کې دوی قبل فرض د زموږ هغه قانون سازي ختم کړی وي او کوي، نو د دې مقصد دا شو چې دوی د غلې لارې باندې د اسمبلی لا دراتک چکم د تریکیری داج مخ کې نه دی لګیا دی روان دی. دو نمبر اوټ جوړول د چکم زموږ مرشوي خل دی داغي خلکو ووټا چول دان لیدا پر دوی خپل لارې کولو کې.
په پیښور کې خبريالو د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته د الکترونیک مشين په ذریعہ د اوټونو اچولو په معاملہ اووي چې خلک اوس بیرته په اغه عادي طریقہ د اوټونو اچولو اړخته روان دي.
ترکیه ملکونو کې هم د دې په حق باندې ډېر ګیلې راتلی چې د دې نتیجې چې کومې دي نو اصل په اصل ټیک نه دي، او په دې کې دننه غپلې شوې دي. دا د اوس دروغ او د درغلې د یو ذریعہ په تور باندې اوس خلک دې ته ګوري چې رسو کم خلک الیکشن تګه باندې ګټل غواړي نو هغه به اوس د مشینونو استعمالي کې نه کوي، بس خلک په خپل ووټ اچي راځي او په کاغذ باندې به ووټ اچي. نو دا یو تنازع په دنیا کې روانه ده.
د ذکر د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت د نومبر په 18 کال 2021 کې د کابینې نه د الکترونیک ووټنګ مشین صدارتي ارډیننس منظور کړی وو، چې وروسته بیا د دسمبر په 2 نیټه کال 2021 کې د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی اصلیک کړو، او دا په باقاعده توګه قانون وګرځېدو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو پر ضد تحریک عدم اعتماد صوبائی اسمبلی ته لوړاندې کېدو سره سم له ناکامۍ سره مخامخ شوی دی. د ایوان په 15 پیتو غړو کې د تحریک جمع کېدو لپاره لږ تر لږه د 14 غړو اړتیا و، خو په ملاتړ کې د اسمبلی 11 غړي ولاړ شو. د تحریک پلویان تور پورې کوي چې د صوبائی حکومت د فشار له امله دا تحریک له ناکامۍ سره مخامخ شوی دی، خو حکومت دا خبره ردوي وای چې د تحریک ملاتړي خپل په یو خل نو. تفصیل لکوټینا د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکې.
د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ضد د تحریک عدم اعتماد لپاره د صوبایي اسمبلی غونډه 13 ورځ د 15 ساعتو د ځنډ وروسته د ډیپټي سپیکر سردار بابر مسخل په مشتابه کې چې کله پیل شو، نو د بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي میر زور بلیدی و اسمبلی ته د صوبې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې کړي. نو هغه وخت پخواني اعلی وزیر جام کمال خان په ګډون 11 غړي ودرېدل چې له امله ډیپټي سپیکر دغه تحریک عدم اعتماد رد کړي او ویل چې د تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته د وړاندې کولو لپاره 40% یعنی د 13 غړو ملاتړ مهم دی. که څه هم د تحریک عدم اعتماد پر مهال په اسمبلی کې د حکومت او حزب اختلاف 25 غړي ناست وو، وروسته چې کله د تحریک عدم اعتماد وړاندې کوونکي میر زور بلیدی پر تحریک باندې وینا پیل کړه، نو د اسمبلی و غړي د کورم و خوا ته اشاره وکړه چې له امله ډیپټي سپیکر د څه وخت لپاره د اسمبلی غونډه وځنډوله. خو چې کله کورم پرانوسو، نو هغه بیا تر نامعلومه وخته پورې د اسمبلی د غونډې د ختمولو اعلان وکړي. د تحریک عدم اعتماد د ناکامۍ وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې پخوانی اعلی وزیر جم کمال خان وویل چې حکومت د فشار او درغلۍ لاندې د دوی ځینې ملګري و دې ته نه دي پرېښي چې هغه نه یوازې نن اسمبلی ته راغلي وای، بلکې د تحریک عدم اعتماد په حق کې خپل رائے ورکړی وای.
موجوده حکومت کے سامنے کھڑا ہونا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، وہ ہماری جیسی حکومت تھوڑی ہے جس نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا.
د اوسنی حکومت و مخ ته درېدل څه آسانه خبره نه ده، او نه هم زموږ په ډول حکومت دی چې د چا سره مې هیڅ نه وکړل. دته خو د ځینو خلکو څخه دا هیله ده چې هغه به خلک د زیات فشار لاندې راولي، بلکې هر خوا به ورسره وکړي. بیا په خاصه توګه زموږ سره ملګری مبین خان خلجی دومره تنگ کړي چې هغه یې ودې ته مجبور کړي او هغه خوا ته ولاړې. دغه ډول د عوامي نېشنل پارټي دوه غړي هم نه دي راغلي. په دې ترڅ کې وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د تحریک عدم اعتماد برخه او په بلوچستان اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي وویل چې د ان پی وی و ښځینه غړې میرمن شاینه بیبي ته یې نه یوازې د اسمبلی څخه د غیر حاضري لپاره ډېر لوی لالچ ورکول شوی وو.
نو بس دا خو ډېر مشکل کار وي په نن سبا زمانه کې چې یو خوا ته بي سي وي، وزارت وي، مشيري وي، پروتوکول وي، د پی ایچ ڈی پی لالچ وي، دا ټول پرېږدي د صوبې د حالاتو د واقعیاتو د صوبې د بدحالي چې کوم روان حالات دي د هغه په ضد د هر څه ټکراوي او کوشش دا کوي چې د صوبې ته یو شو حکمراني او شو حکمرانان ورکړي.
د تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته د وړاندې کېدو سره سم پر ناکام کېدو باندې د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ګډون ډېری حکومتي غړو خوشحالي ښکاره کړې ده، او د مئی په 16 نیټه ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وویل چې تحریک عدم اعتماد د دوی لپاره مسله نه ده، خو دا وخت غلط و، ځکه چې د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې به حکومت د راتلونکي کال لپاره بجټ وړاندې کوي.
اختلاف نہیں ہے، ہم باپ پارٹی کے تمام دوست جو بھی ادھر سے یا ادھر سے میرے لیے برابر ہیں، انشاءاللہ میرا کوئی وہ نہیں ہے. اور ہم نے
اس اختلاف نستا او دبلستان او ام پارٹی غڑی کدلتا دی او کال تا زمال پارا ٹھول برابر دی، او چی دکومی اورج سخن پا حکومت کی بدل را وستی دی. نو آغا وقت زما دا حچوا چی ٹھول دوستان سر یوزای کرم، او اسم کوشش کوم چی دا غو سر تماس ونیسم او باپ پارٹی ترسنگ ٹھول سر یو مجسو او دا سبی دا ترکی او خوشحالی لپ لپاره په ګډه سره کار وکړو. د نوموړي په وینا چې اوس په کار دی د دې وروسته ټول اختلافات ختم کړو او د ولسي ستونزو د هوارولو لپاره خپل خپل کردار ادا کړو. دلته د خبره د یادونه ورده چې د بلوچستان د اوسني اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ضد د صوبې د پخواني اعلی وزیر جام کمال خان تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف پارلماني مشر سردار یار محمد رند او د اومی نیشنل پارټي پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي د مئی په 13 نیټه تحریک عدم اعتماد د اسمبلی و سیکریټریټ ته جمع کړی وو. هغه وخت پر تحریک عدم اعتماد باندې د اسمبلی 14 غړو دسخت کړی وو، په کوم کې چې د اومی نیشنل ګوند یو غړی نعیم بازی هم شامل. خو کله چې یاد سوی تحریک 13 ورځ وو اسمبلی ته وړاندې سو، نو د تحریک په حق کې یوازې 11 غړي پاتې شول، ځکه چې نعیم بازی او زمرک خان اڅکزي تر څنګ مبین خان خلجي هم غیر حاضر وو. یادی وی چې د بلوچستان اسمبلی د غړو شمیره 15 ده او د تحریک عدم اعتماد کامیابی لپاره مهمه ده چې د دې په حق کې به لږ تر لږه 30 غړي رایه ورکوي. خو د ناکامۍ په صورت کې د کارپوهانو په وینا چې اوس به د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره میر عبدالقدوس بزنجو په ضد بل تحریک عدم اعتماد څوک نشي راوړلی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د مختلفو محکمو د یو شمېر پروژو کارکوونکي په صوبه کې ترزم کېدو وروسته د خپلو نوکریانو په خېدل غواړي. دوی وایي د خپلو غوښتنو لپاره وخت په وخت احتجاجونه کړي، حکومت ورسره وعده کړي چې غوښتنې به ومنل شي، خو د دوی په خبره تر اوسه په تمه ناست دي. په دې څانګو کې دوه دېرش پروژې دي چې د کارکوونکو نوکریانې لا هم نه دي پخې شوې. بلخوا صوبایي چارواکي وایي چې د څارنې پروسې تر بشپړېدو وروسته به د هغو کارمندانو نوکریانې مستقل کړشي چې پروژې اوږد مهاله وي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. په خیبر پختونخوا کې د زمشو قبالی سیمو د بیلابیلو پروژو کارمندان وای حکومت د دوی د نوکریانو د پخولو وعده پوره کړي. دا په قبالی ضلعو کې د هغو دوه دېرش پروژو ملازمین دي چې د خپلو نوکریانو د مستقلېدو په تمه دي. حکومت مخکې ژمنه کړې وه چې د پرپیچول پروژو کارکوونکي چې د ریګولرایزیشن بل لاندې د نوکریانو د پخېدو مستحق دي مستقل بکړل شي. دا پرپیچول معنی هغه پروژې دي چې میعاد یې محدود نه وي او په راتلونکي کې هم جاری ساتل کېدای شي. په قبالی ضلع مومندو کې د یو کمیونټي سکول پرنسپل ارشد مومند د مې په شپږویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې د 2021 کال د جون راهیسې ورته تنخوا نه ده میلاوه شوې. دوی وویل حکومت ورسره په داورستو کې د نوکریانو د پخولو او تنخوا د ورکولو وعده کړې، خو یقین یې پرې ناراضي. په دوه دېرش پروژو کې د تعلیم، صحت، لایف سټاک یا مال مویشي، زراعت او نورې شاملې دي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې دي. د کلتور او پارلماني چارو وزیر شوکت یوسفزئی د قبایلي ضلعو پروژو کارکوونکو نوکریانو د پخولو قانوني مسوده د روان کال په مارچ کې اسمبلی ته وړاندې کړه چې له هغه ځایه منظور کړل شوه. د هغه قانوني مسودې لاندې ټاکل شوی چې په ټولو زمشو قبایلي ضلعو کې د مختلفو پروژو کارکوونکو نوکریانې به مستقل کړل کیږي. دا غیلاند حکومت ورلمخه د 250 پروژو ملازمینو نوکریانې پخې کړې دي. شوکت یوسفزئی د قبایلی سیمو د پروژو کارکونانو نوکریانو د پخولو په اړه د سارنې کمیټې مشر دی. نوموړي د مې په 26 مشال ریډیو ته وویل چې د سارنې پروسه د پوره کېدو وروسته به زر د پاتې کارکوونکو نوکریانې هم پخې کړل شي، خو زیات یې کړه شرط یې دا دی چې دا به یوازې د اوږدمهاله پروژو ملازمین وي.
د ټولو ملازمینو د پخولو خبره کړې وه، خو هغه ملازمین چې هغه پروجیکټ پر پیچول نیچر وي چې هغه پروجیکټ مخکې هم چلېدی شي، دې کې تقریبا د زرګونو خلکو ته هغې فایده ورسېده چې کوم پروجیکټ په مخه تللی شي هغې ملازمین چې دی هغه ټول پاخه کړي دي. د دې دپاره کوم طریقه کار جوړ دی کمیټي چې جوړه ده، نو د خپل د دې ډپارټمنټ یا ورسره د نورو مختلف ډپارټمنټ افسرانو دا یو کمیټي ده، هغې به دا ګوري. بیا به سیکری چې هغه دا پروجیکټ دی دا لمبې عرصې لپاره دی، نو بیا هغه ملازمین نمونه راکېږي او بیا هغې کې چې کته کېږي چې یاره دا د دې جوګه دی که نه دی ټول سیزونه کته کېږي انشاءالله. سکروټنی د هغې هم جاري ده چې کوم پرپیچوال نیچرل ډیکلیئر شوي دي د هغې سکروټنی روانه ده، څنګه سکرین هم شي انشاءالله دا پرمنټ.
هو د جمعیت العلماء اسلام فی نیمه کشور چې دغه کمیټه غړي ده د می پښپګوښته مې مشال ریډیو تویل د صوبې اعلی وزیر محمود خان ورسره یوازې د پرپچول نه بلکې د نان پرپچول پروژو ملازمینو نوکریانو د پخولو وعده هم کړی ده.
د کی بیا مونږه ترمیم پېښ کړ چې مونږ چې دا کم 32 پاتې دي دا پروجیکټ ملازمین او تاسو مستقیل کې نو هغه کې بیا مونږ ته دی چې د هغه محکمونو مونږ ته ډیټیل نه دی راغلی پروسس به کوو بیا د کوو هغه کې بیا مونږ د هغه لپاره یو سپیشل کمیټي جوړ کړل ده. کمیټي سره وعده کړل چې اوس مونږ ته اجازه راکړي چې دا 52 چې دي د دې مستقلی وکړو د دې د بل پاس کو او د باقي 32 چې دي نو دا به مونږ د محکمونو رغړو دی وزر د کوو قانون سازي بیا ما په اسمبلی کې یو چې ځیراله سپتا څو د ټولو مستقلی اعلان کړو اوس ولې پرفیکټ چلو نن پرفیکټ ایشو پکې رااله نو هغه بیا په خپل او درې دوه ماته جواب راکړي چې سونه ملزمین چې هغه مستقلی ما وعده کړی ده ان شاء الله د ټولو مستقلی کو او ان شاء الله اس با ډیر زر بعد پدې باندې اس دا بل دی مې دغه تروړی سمدي تروړی د کچې کې ویناټي زما په شان دغه ور پړې فول ور کړ.
په کابلي زلو کې د بیلابلو پروژو کارکونانو وخت په وخت حکومت غوښتنه کړي چې نوکرې دې پخې کړل شي. په دې کې دوی د خپل غوښتنو لپاره مظاهره هم کړې دي. د مثال په توګه د کمیونټي سکول استادانو په 2013 او 2019 کې د خپل غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې درې واره پرلت وهلیو. په کابلي ضلع کې د نوکرو د پخېدو په تمه ناست پروژو ملازمینو رسمي شمیر نه دی معلوم خو صوبایي وزیرانو د دې شمیر سلګونه ښودلې. نیمه کشور ویل د پرپچول نان پرپچول زمرې پرته دې ته ضرورت دی چې په زمشو کابلي سیمو کې د هرې محکمې پروژې ملازمین مستقل کړل شي سو هلته ترقیاتي کارونه جاري وساتل شي. اوه کابلي ضلع د یو آئینی ترمیم لمخه په مئی 2013 کې په خیبر پختونخوا صوبه ورګډی کړل شوې چې مقصد یې د غوروسته پاتې سیمې د پرمختګ په لور بوتلل وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خیبر پختونخوا د سوات د چارباغ تحصیل په چونګه روډیا کې په 2000 آبادې لرونکي کلی کې یو پرایمری سکول دی چې یو سلواتیا لکان او جینکه پکې سبق وایي. خو د سکول ماشومان او د کلی خلک وایي چې په دغه سکول کې بنیادی سهولتونه نشته. بلخوا د سوات تعلیم څانګې چارواکي وایي چې د سکول د اسانتیاو لپاره له حکومت د فنډ غوښتنه کړې ده. نور حال د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
دا د سوات تاثیر چارباغ روډیا چونګی کلی د پرامری سکول سلورم او پنځم جماعت زده کوونکو غږ دی چې په یو کمره کې دوه جماعتونو تر اتیا پورې زده کوونکي زده کړې کوي. د پنځم جماعت یو زده کوونکي عظما وایي چې ډېر په مشکله د هلکانو سره په ګډه سبق وایي. د سکول ودانۍ یې پوره نه ده جوړه.
د سکول چې دیوالې نشتی، بجلی پکې نشتی، کړکۍ پکې نشتی، واشروم پکې نشتی او سپی ورته راځي او بیزی ورته راځي.
د چونګی د پرامری سکول په دوو کمرو کې یو سل دوه اتیا ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې په دوه کمرو کې د سلور جماعتونو ماشومان ناست وي. د اول جماعت زده کوونکي په تمبو کې او بعض ماشومان په ډاګه زده کړې کوي. د سکول یو زده کوونکي هدایت شاه وایي
د خاور باندې کې نو د حکومت د دامن تل ودا چې خپل نو سکول جوړ کړي. دا ورنه باندې دا کړکو کې شیشي نشتی او ور نشتی به.
د چونګی کلی په خوانې ناظم عمران وای چې کال 2011 کې د غسکول کې دوه کمرې او یو برانډا داسې جوړه شوه چې پکې کړکۍ او دروازې نشته. سکول کې د استادانو کمی هم ده او چوکیدار هم نه لري ځکه د کلی 2000 آبادې ډیر ماشومان اوس د زده کړو نه پاتې دي.
زمنګ په دې علاقه کې د ډیر ماشومانو دا یو جذبه ده چې موږ سبق ویلې خو چې د سکول د حالات ته زمنګ وګوري نو دغه ته دغه سہولتونه نشته ده. هغه وجنه هغه ماشومانان زیات تر په کورونو کې دي، زیات تر په خپل کارونو پټو کې لګیا دي، د سکول نه محروم دي.
د ضلع سوات تعلیم محکمه پلانینګ اینڈ ډیولپمنټ مشر ایوب خان په دا اړه مشال ریډیو ته وایي
و سونه زموږ پوره پوره کوشش ته چې د نور فنډز چې دي هغه موږ ریلیز کو چې دا باقي کم مسینګ فیسیلیټیز دي په سکول کې چې دا هم پوره شي. د سټاف په دې کې کمیو په دې کې یو یا دوه استادانو هغه هم ورته پوره شي دي. According to the students, 40 ماشومان پس یو ٹیچر مونږ ورکو نو سٹاپ کمی وته هم نشتی خود دې فیسیلیټیز کمی ده ان شاء الله زر به خیر پوره شي.
د چونګي کلی اوسیدونکو وای چې مقامی او تندغه سکول لپاره دوه کې نه لازمکه مفت ورکړي. د سکول په ودانۍ کې هم د کلی خلکو مرسته کړي. دوی بیا بیا حکومت ته سکول کې بنیادی اسانتیاګانو ورکولو شکایت کړي، خو سلور کار تیر وته ورسته هم سکول ته د محکمه تعلیم قاعدې مطابق اسانتیاګانې نه دي ورکړې شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
دا مشال رادیو خبرونه تاسو دا انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلې او ریدلې او لیدلې شي. د غرمې 12:00 بجې وشوي. لند خبرونه له احمد شاه زمينه اورو.
د اسلام آباد پولیسو په شار کې د اور اچولو او سرکاري ودانیو ته د تاوان رسولو په پیښ کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګډون د ګوند یو شمیر مشران پر ضد مقدمه درج کړې دي. بلخو د سند پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د کراچي مشران پر ضد په تیر دوه ورځو کې تر شل زیات مقدمه جوړې کړې دي. په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو پر ضد د اعتماد تحریک ناکامه شوې دي. پرنچ د اسمبلی مرسیال سپیکر سردار بابر خان مساخیل په غونډه کې د ادم اعتماد د تحریک وړاندې کولو ژغ وکړ. نو یوازې غړي په حق کې ودرېدل. د پاکستان لاین سره سم په اسمبلی کې د بیباوري تحریک وړاندې کولو لپاره د 40% غړو موافقه ضروري ده. زبلسان اسمبلی په 15 غړو کې لږ تر لږه 14 غړي باید په حق کې وي. د پاکستان حکومت سره لنډه د تیلو په بایو کې د یو لیټر پر سر د 1.5 روپیه اضافه کړې. د هیواد خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه تول چې حکومت د پېټرول او ډیزل په بایو کې ولسته هر میاشت د 140 ارب روپیه رعایت ورکوي، چې دا اقدام د حکومت لپاره نور ډیر ګران تمامېږي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي چې چین د روسیې پر تلا د نړۍ لپاره زیات ګواښ پېښوي. انټونی بلینکن دا خبره په واشنگټن کې د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت د تګلارې څرګندول پر وخت وکړه. نوموړي زیاته کړه په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو فوري ګواښ ګڼي، د بایدن اداره باوري ده چې چین تر دې لا ستر خطر پېښوي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. د طالبانو حکومت د ګمرکی عاید د زیاتولو لپاره پاکستان ته د کویلې یا سکرو صادرات په بیساری ډول زیات کړی دي. یو پاکستانی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې خایل افغانستان د میاشتې تر 15 لک ټنه پورې سکاره پاکستان ته راځي. پاکستان ډیر سکاره له جنوبی افریقا واردول چې دا هیواد ډیر ورڅخه لري دی او ترانسپورت ګران ورته تمامېږي. نور تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د طالبانو حکومت پاکستان ته د سکرو صادرات زیات کړي او په عین وخت کې د سکرو پر پلور مالیه وړه کړې ده. رويټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې ویلي طالبانو د بهرنیو مرستو په نشټوالي کې د قانونو له سېکټور څخه د زیات عاید ترلاسه کولو هڅې ډېرې کړې او په دې لړ کې پاکستان ته د سکرو صادرات زیات کړي دي. پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات په داسې وخت کې زیات شوي چې اوس په نړۍ کې د سکرو بیه په بیساري ډول لوړه شوې ده، ځکه چې انډونیزیا د سکرو پر صادراتو بندیز لګولی او له بلې خوا پر اوکراین د روسیې د یرغل لکبل د سکرو بیا نور هم پل وړې دوده. هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او د دې مطلب دا دی چې د افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې ودری شي او دا هیواد له بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ شي. طالبانو د خپلې بقا لپاره د افغانستان طبیعي سرچینو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویندوی احمد ولی حقمل رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سکرو صادرات د دې لپاره زیات شوي چې دوی سوداګرو ته لارې هواره کړې ده. د په وینا د طالبانو حکومت 3 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 3.3 میلیون ډالر کیږي ګمرکی عاید ټولوي او په تیرو شپږو میاشتو کې د سکرو له صادراتو د څه باندې 14 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. حق مل همداراز وویل چې د سکرو د پلور مالیه تیر اونۍ له 40% څخه 10% ته لوړه کړې ده. طالبانو روانه میاشت خپل لومړنۍ کالنۍ بوري چې اعلان کړ چې ټول په داخلي عوایدو متکی ده، خو سره لدی چې انکشافي برخې ته پکې چندان پام نه دی شوی، بیا یې هم د بودی چې کسر خورا زیات دی.
تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د لوګي بحران تر هبل هر وخت سخت شوی او نیمای خلک درې وخت ډوډۍ نشي خوړلې. د طالبانو واک ته تر رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي حالت خراب شوی، لکونو کسانو دندې له لاسه ورکړي او پر دې سربېره وچکالی او د کورونا وبا شرایط نور هم خراب کړي دي. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت تر بل هر وخت کم شوی او د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیر په بشري مرستو متکی دي. د کډوالو لوی کمشنری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه نور هم په زیاتېدو ده او لکبلې په هر دو تنو کې یو تن باور نه لري چې د راتلونکو وخت ډوډۍ به تر لاسه کړي شي او کنه. په افغانستان کې د لوږې بحران د 2000 میلادي کال د سپتمبر له میاشتې مخ په ډیریدو دی. پرون په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بنت د افغانستان د سفر په پای کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندیښنه ښکاره کړه. د په کابل کې وی خبري غونډې ته په خبرو کې وویل په افغانستان کې اقتصادي بحران هم د اندیشې وړ دی.
اقتصادي او انساني بحران د اندیشې وړ دی او ځل نړیوالې ټولنې غواړم بشري مرستو ته دوام ورکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې اجرا کیدونکي بندیزونه د ضروري عمومي خدماتو په وړاندې کولو کې اساسي خنډ نه پېښوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په دسمبر کې د افغانستان په سلو کې ونی وی بګړو ته کافی خواړه نه رسیده او لدې کبله هغه خلک چې په خو به درې وخت ډوډۍ خوړه اوس هڅه کوي چې دوه یا یو وخت یې وخوري. د خوړو نړیوال پروګرام په خو ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د هیواد نیمایي نفوس وشه دی. د دې معنا دا ده چې 22 میلیونه او 8 لک خلک له شدید لوږې سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس وچکالی، جګړو، د کووید 19 خپرېدا او همدارس اقتصادي بحران د کافي خوړو له ترلاسه کولو افغانان به برخې کړي دي.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے.
د خیبر اولس شکایت کوي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو شاوخوا سلور کال پوره کې کې خپل تر اوسه سرکاري محکمو سره پرمختیاي کارونه نه دي کړې. دوی وايي په نوې ضلع نظام کې د قبایلی اولس مشکلات نور هم سیوا شوي چې اوس نه ورته د پخواني فاټا د وخت ځانګړي بجټ ورکول کېږي او نه هم د ان اف سی اوارډ هغه 3% برخه ورکړل شوی چې وعده ورسره شوی و. بلخوا صوبایي حکومت وايي چې وخت په وخت د قبایلی ضلعو لپاره له پرمختیاي پروګرامونو نه روپۍ ورکوي او په قبایلی ضلعو کې د کارونو لړۍ دوام لري. نور حال د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د ملک دین خیل قومي تړون یو مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي په خوا به د فاټا خپل ځان له بجټ وو خو اوس هغه هم رانکړی شو او نه هم د ان اف سی ایوارډ 3% برخه راکړل شو.
مونږ خو فاټا چې کله تکمه پیرزون لوا کنه هر څه مونږ به خپل فنډ روتلو او خپل به مدل ته تقسیمېدو. په نن وخت کې د قسم ترکی نشته چې مونږ کم خپل عربونه روپې فنډ برتلو فاټا په شکل کې چې فاټا لا به کم روتلو. ا نن سبوې صبح په هغه کې مونږ له نه ملوويږي. یو مخه نه ورکوي ان اف سی وړې لون وته شوی وو. یو شیم نه کوي اعلانونه وکي کا وزیر اعظم روسي او کا وزیر اعلی روسي او کا بل روسي اعلانونه وکي او فاند یې بیا نوي ایس قسم سی ان ډبلیو ولا چکم دی فاندونه نشته دی های وی ولا چکم یو مکسه نو لکه مخ کې په فاټه په شکل کې کم شي وکنه زم نو پختن کې خصایو فاندونم خصایو حالاتم خټیکو ار څه ټیک ټاکو.
نصر الله خان پر دی وای په دې نوي ځلی نظام کې د قبایلی ولس مشکلات نور هم زیات شول.
خو بس بدقسمتی دا وشوله چې تر اوسه پورې یعنی دوره وخت وشوله کنه تر څه په دې کې اوسه پورې داسې خاطر خوا ترقی نه راشوي چې کومې ترقی په دغه الوکې کې حق وو. مثال داسې را چې یعنی صحت اگر کنه نو صحت په باره کې داسې را چې صحت د پوره اسپاتال خو جوړ شو عمارت خو ویلوړ ده خو بغې کې عملی کمایرا یعنی ایون ځنا جو داسې را بغی کې ډاکټر زم اویلیبل نه وی.
داود پردای په خیبر ضلع کې یو مدني فعال دی او دی وای
تعلیم خو مونږ ته ظاهره خبره ده چې د دهشتګردۍ په وخت کې د مونږ سکولونه هغه نه مورچې جوړې شوې وې د هغه نه بعد دلته فنډ راغلی و خو هغه فنډ یوټیلایز نشولو نو تر نن پورې زمونږ د ضلع خیبر اوه سکولونه داسې دي چې هغه د دهشتګردۍ د جنگ نه متاثره شوي سکولونه دي او هغه لا هم داسې کنډر پراته دي د هغه دپاره فنډ نه ریلیز شوی. نو زه وایم چې لکه دا د مرجر غلطي نه ده چې چونکې مونږ مرج شوي دا د ګورنمنت غلطی دا چې مونږ ته پیسې ولې نه دوی پرووایډ کوي چې په وخت باندې مونږ ته پیسې راکړي او یا د هغه د پمات کې مونږ لا اداري جوړي کی انسټیټیوشنز را ډیولپ کی نو مونږ دا الزام په ګورنمنت باندې لګولای شو مونږ دا الزام په دین شو لګولای چې چونکه مونږ مرچوي نو دا غې د وجه نه داسې کیږي.
خیبر نه د کمی سملی غړی او د فاټا ټاسک فورس خوانی غړی اقبال پردی وای چې صوبای حکومت به قبایلی ولس سره کړی ټول ژمنې پوره کوي او د پرمختیایي کارونو عمل به نه ودرېږي.
سوره ترکیه 30 کې مون اعلان شوی دی هغه سر ته رسی اهم میټینګونه هغه موږ په اسلام آباد او په مختلفو ځایونو کړی دی د ترکیه عمل پودریږي نه او دا به ان شاء الله منطقي انجام لرسیږي. په دې کې چې کوم لوکل ڈپارٹمنٹ دی کا سی این ڈبلیو دی او کا نور د لوکل گورنمنٹ دی هغه پکې یو کردار ادا کوي او زموږ کوشش دی چې قبایلی عوام اسوده شي په دې کې چې کوم د زخاخیل او د باړې او د تیرا چې کوم په کې چې خښوي دی ان شاء الله په هغه به من او ان عمل کیږي او دې ته به خپل حقوق ملويږي.
د صوبای حکومت د فائنانس محکمې د ریکارډ تر مخه په دې روان 2023 مالی کال کې قبایلی ضلعو لپاره د ای ڈی پی په نوم پرمختیایي فنڈ کې 40 بلیون روپۍ او ای آی پی په نوم فنډ کې 14 بلیون روپۍ مختص شوی او دې فنډونو نه بپ کې پرمختیایي کارونه ترسره کیږي. 2013 کې د 25 مئی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې. د خیبر پختونخوا حکومت وای چې قبایلی ضلعو ته په صوبایي سملی کې نمائندګي ورکړل شوې. پولیسو او عدالت نظام ورغځول شوی او په مرحله وار توګه بپ کې ټولې محکمې فعال کړي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سي دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولوال خلک ان سی پور ته کړي وی کلاشن کو زناړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
دا مشال ریډیو ده. د خیبر پښتونخوا د کورمې په مناتو سیمه کې زرګونه خلک اوسېږي، خو هلته د ماشومانو جینکو لپاره سکول نشته. په دې سیمه کې د لکانو دوه سکولونه دي او جینکو ته په عارضي توګه د لکانو سکول په ودانۍ کې سبق ښودل کېږي. ځایي خلک ګیله کوي چې په اوسني پرمختللي دور کې هم د دوی ماشومان د زده کړو له بنیادي حق نه محروم دي. ملخوازایي چارواکي وایي چې د سیمې جینکو ته په مستقله توګه د سکول جوړولو پریکړه کړې ده. د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی رپورټ اورو چې د یوې ماشومې په آواز پیلېږي.
حکومت نه دا غوښتنه ده چې موته د جلکیو سکول منظور کړی شي. ما هم د ډېرې جلکیو سکول نه پاتې شوې.
افشین په نامه دا ماشومه جنۍ د مناتو اوسېدونکې ده چې د خپل تعلیم په اړه فکرمنده ده، ولې چې په علاقه کې لا هم د سکول سهولت نه دی ورکړی شوی. که څه هم حکومت د هلکانو سکول په یوه ودانۍ کې د یاد علاقې ماشومانو جنکو ته سبقونه د خودلو لپاره بندوبست کړی، خدای مشر غزنیګل وای هغه هرځی دی چې له ماشومانو کله هم بیا اخستلی شي. غزنیګل زیاتوي په علاقه کې چونکې د جنکو خپل سکول نشته، نه هغوی مستقله استاذه هم نه لري.
ایف سی په زور نیول او کارنل صاحب ډبل بیټ چوالو بے سونه ڈبل بیٹ لری کو بے ایف سی چلاوالو کلا بند کلا خلاص بیا غنوی دا ٹیچرون نه وی اندسی ایف سی والا برت للو لکه مستقل گرل پریمی سکول منتو نشتو دا.
منتو علاقہ د منځنی کورمه په حدودو کې راځي چیرته کې د خلکو آبادی په زورګونو کې ده، خو هغلته د ماشومانو جنکو لپاره سکول نشته. ولې د هلکانو دوه سکولونه دي چې یو تر پنځم او بل تر لسم جماعت پورې دي. د سیمې یو مدني فعال محمد سلیم وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې د دوی ماشومان د یوشتمې پیړۍ په دغه جدید دور کې هم د تعلیم لا بنیادی سہولت محروم دي.
منتو سکوم ده د ډیره غټ آبادی ده، دی خدا د تعجب خبره ده چې په یوشتمې صدای کې هم دا خلک سکوم دي دین محروم دي. او دا د وخت تقاضا ده، او څه مطلب الته مشومانی سکوم دي دا ویم حق جوړیږي زنانه مشومانی څنګه تعلیم وای کی.
بل خو په دغه اړه د تعلیم محکمې ځای مشر سلطان محمد مشال لډیو توای په مناتو کې واقع د جنکو لپاره سکول نشته، خو اوس به داسې نه وي. ولې چې د هلکانو لپاره جوړه شوې د سکول بلا ودانۍ په مستقله توګه د هغوی تعلیم لپاره د کېدو فیصله شوې. سلطان محمد زیاتوي په هغه سکول کې د 50 نوي استادانو برتی به کیږي، چې سره د سبقونو خودلو مسله به هم د حل لار عمومي.
هایر سیکنډري دا نوې بلډینګ چې کوم دی، دا به مونږ د پرایمری نه سٹارټ والو او دا به مونږ د جنکو د پاره سٹارټ کو. او لنګرو چې کوم دی، هغه چې لنګروم لازمی دا کول دی، ناغي ته مو چې دا د بوایز د پاره به سٹارټ کو. بیا مونږ پینځه د پی ټی سی هایرینګ ټیچر سکم دی، دا پینځه ټیچران مونږ هایر کړو.
کورما ضلع په دریو تحصیلونو مشتمل ده، چیرته کې منځنۍ تحصیل داسې دی چې بګې د برا او کوز تحصیلونو په مقابل د زنانو تعلیمي معیار ډېر ټیټ دی. ولې چې هغلته په ډېرو علاقو کې حکومت د زنانو لپاره د سکول بنیادی سہولت نه دی ورکړی. د یاد ضلع په شاوخوا 1550 سرکاري تعلیمي ادارو کې تر 200 زیات سکولونه او کالجونه د زنانو دي، چې په هغو کې دا وخت څلوروي زره زده کوونکي تعلیم ترلاسه کوي. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر ضلع سوداګر وای چې په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو د دړکو له وجې کاروبارونو ته زیان رسیدلې دي. دوی زیاتوي چې د بتو لپاره ورته ټلیفونونه کیږي. د باډي مشران له حکومت د خوندیتوب غوښتنه کوي. بلخوا د خیبر پولیس وای چې د امنیت لپاره د اقداماتو ترڅنګ د اشتهاري ملزمانو په ګډون د بتو اخستونکو خلاف هم کاروایانې پیل کړې دي. نور حال فرهاد شینواری راکوي.
دوی وای په دې بازار کې ځانونه خوندي نه احساسوي او ځنې سوداګرونه په ټلیفونونو باندې بته غوښتل کیږي او کاروبار ته نه پرېږدي. د باډې د سوداګرو اتحادیې یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وای:
بالکل جی واقعیات وشول غو وشول دلته کم دی بتی کالونه خلکو ته کیږي د اخوا دی خو کم دی پیسې غواړي بالکل جی چانه 15 کروڑه غواړي چانه 2 کروڑه غواړي بالکل حکومت ته مو ویل دي اغه ته مو ریټرن درخواست کړای دی مو چکم دلته مو چکم ډیپټی کمشنر دی دلته چکم دی د مو ڈی پی او دی اغه ته مو سکیورټی خطرات ټول ظاهر کړی دی ریټرن مو ور کړی دی چې مو تاجران چکم غیر موخوزی مو سر او مال ته حفاظت غواړو دیار لزر دکانونه دی په باړې بازار کې دا په 2009 کې بند شو مو د زیرو نه سٹارټ هر سم ختم شوی دی چې په پسې جمع کړیو دا ټول ختم شوی دی زیرو نه مو سٹارټ دی چا سونی خرڅې کړی دی چا چې کم د زمکي خرڅې کړی دی او بیا یې دوباره روزګار په شروع کړی دا بیا ختمې دوه ولا د مو سره بیا سنشتا
باړې نه د کومې سم لغړې اقبال اپریده وای چې دا د حکومت ذمہواری ده چې د خلکو مال او ځان وژغوري
بنیادی طور باندھے دعوی متحفظ دا د ریاست ذمہ واری دا او جی چرتم دا قانون وائلیشن کی گی یا دا عوام پزت یا داغوی تپلیام کی گی پاغی کی دا حکومت کردار دا ٹول نہ ہم دے پکار دے چی حکومت عوام التحفظ ورکی
د خیبر ضلعی پولیسو مشر محمد عمران د مئی په 19 نیټه په جمرود لیویز مرکز کې د ټول ضلعی پولیسو ته په خپل وینا کې ویلي چې د ولسی وګړو د ځان او مال حفاظت لپاره دی کوټلی ګامونه پورته کړي او اشتهاري ملزمانو منشیات فروشو او بتی غوښتونکو پر ضد به سخته کاروایی وکړي. د خیبر ضلعی پولیسو مشر په داسې حال کې د ټول ضلعی د پولیسو غونډه را بللی وا چې په دې ورستو کې په باډاو دې سرخوا او شاسیمو کې د پولیسو یو شمېر کسان او لسی وګړي په نخښوي او وسلوالو پرې بریدونه کړي. په باډا کې 2003 کې یو شمېر وسلوالو ډلو سر را پورته کړای وو چې بیا د غوی پر ضد لګ تر لګه څلور واري پوځي عملیات تر سره شول او په 2014 کې سر ته ورسېدل. کډوال ورسته نشوي او امنیتي ځواکونه وایي چې تر ډېره حده پورې په باډا کې امن بحال کړای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سره له دې چې د پاکستان نوی ائتلافي حکومت وفاقي چارواکو ویلي وو چې د بجلی لوډ شیډنګ به بیخي ختموي، په خیبر پختونخوا کې خلک شکایت کوي چې دا وعده نه دي پوره شوې. د خیبر پختونخوا د ځینو سیمو خلکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې ګرمي زیاته او بجلی کمه ده چې له وجې ولس ډېر په تکلیف دی. دوی له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د وفاقي حکومت سره د بجلی د شریکولو د فیصده په مسله خبرې وکړي. شبیر جان له تفصیل سره.
د پاکستان د محکمې موسمیاتو تر مخه دا وخت د ملک میدانی علاقو کې ګرمي ډېره سیوا ده او درجه حرارت د 35 تر 40 ډیګري سنتي ګریډ او ځینې ځایونو کې دی نه هم سیوا دی، او بیا د کمو بارانونو له وجې راتلونکو ورځو کې ګرمي نور هم د سیوا کېدو امکان یې څرګند کړی دی. دغه ګرمۍ زیاتېدو له وجې د بجلی استعمال او غوښتنه کې هم زیاته اضافه شوې ده. عام ولس وایي تر 300 ګنټو لوډ شیډنګ د دوی ژوند ډېر اغېزمن کړی دی. حماد ناصر چې پېښور کې روزګار کوي وایي چې ټول روزګارونه ورسره ډېر اغېزمن شوي دي.
لوډ شیډنګ د حد نه زیات شوي دي، تقریبا 12-14 پورې ګرمۍ لوډ شیډنګ وي. ته هي ترتیب ته چې بجلی نه وي نو کارخانه فیکټری وای وړې چې کوم دي کاروبار ختم خلک تي کنه او سره ډېر افیکټ کیږي.
دا پامول چې پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف 13 میاشت خپل یو بیان کې ویلی وو چې د مئی میاشت نه لوډ شیډنګ تر ډیره حده کم کړی شي او د بجلی پیداوار به هم سیوا کړي، ځکه چې د بجلی پیدا کولو پاور پلانټونو د مرمت کار هم روان دی او د دې لپاره به تیل او ګیس هم راغواړي. محمد فواد چې د ایر کنډیشنرو او د فریجونو په دوکان کې د مرمت کار کوي وایي چې ټوله ورځ ګرمۍ کې کار روزګار وکړي خو کور کې د شپې د لوډ شیډنګ لوجې آرام نشي کولی.
حکومت اعلان کړو چې د 1 مہینه لوډ شیډنګ مکمل ختمیږي خو پته نه لګي چې د محکمې ته د وزیر اعظم اړو سخکاری نه چې وزیر اعظم کې سشتنه او کسو وجه ده چې د دوی په اعلان عمل درآمد نه کیږي. بازار ته راشو دی اړو غونډه روز وکړو چې ماښام کور ته لاړ شو بیا بجلی نه په روز کې ټوټل په 24 گھنٹو کې کله 16 گھنٹے لوډ شیډنګ وی کله 18 گھنٹے لوډ شیډنګ وی او اغم د پاو پاو وخت وخت په سره کله پاو وخت پس لاړ شي کله دغه نیمه گھنٹه بعد لاړ شي د آرام په وجه هلته کې د بجلی واره د وجه بیا غټ خلک خو چې کوم دی هغوی سره جنریټر هم شته چا ځان ته شیشې لګولي خو غم د غریب عوام.
ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د وابډا سرچینو تر مخه د وخت ملک کې خوشا 60,000 میگاواټه بجلی پیدا کیږي. ضرورت 6,500 میگاواټه دی نو کمی خوشا 6,000 میگاواټه ته رسیدلې دی. دا یادونه نه چې د اوبو او د بجلی وفاقي وزیر خورم دستګیر د مئی په 9 لاهور وابډا هاوس کې د نېشنل ترانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی چارواکو سره په دې اړه لیدکاته کړي او ورته هدایت کړي چې د بجلی پیدا کولو پر روانو منصوبو توندي وکړي چې لوډ شیډنګ کم کړي شي. دوی خپل یو بیان کې دا هم ویلي چې زیات لوډ شیډنګ د دې له وجې هم دی چې تیر حکومت د بجلی پیدا کولو لپاره تیل گیز او کوئله نه و اغسته او همدغه وجه ده چې ځینې پلانټونه دا وخت بند پراته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګله زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د جنکو پر خونځې او بندیز ته دوام ورکړي، په لوګر ولایت کې د ملګرو ملتونو او غیر سرکاري نړیوالو ادارو په مرسته د بیړنۍ او زده کړو کار پیل شوی. دا له سکول یا خونځي بهر ماشومانو او چټکو زده کړو لپاره پیل شوی پروژه ده. په دې کې هغه نجونې او لکان چې عمرونه ډېر وي خو ښوونځي تر تیر شوي وي هم د ابتدایي زده کړو لپاره شاملېږي. ځایي خلک په دې پروژه خوشاله دي خو وايي طالبان دې د جینکو په مخ ټول ښوونځي پرانیزي. نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د لوګر په مرکز ولسوالۍ کې 10,000 غنجونو او هلکانو ته چې مخکې زده کړو ته لاسرسی نه لرو کلیوالي او د چټکو زده کړو ټولګي جوړ شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادو ټولګیو د جوړېدو په برخه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو، وجهي صندوق یا یونیسف او IRC موسسې مرسته کړې ده. د لوګر د پوهنې رئیس مولوي جنت ګل عزیز مشال راډیو ته وویل
یو دی ودان مسې سره موږ غول طرف نه موږ ته کوم یونیسف طرف ځدي سره قرارداد سو سین پنه موږ ترا کړی دي. هغه د لوګر په ساته پټول ول سره کې 300 سین پم فعال فی الحال ورو 300 خون کې ول پر ګمرل دي او تقریبا 2,000 ماشومان داسې ماشومان سیال تعلیم نه بي برخه او هغه کې دي تعلیم تر رسیدې کړی دا او تعلیم باندې مخته او دوی مرحله کې دي IRC مسل طرف یو په تاس کې تقریبا موږ 5,000 داسې ماشومان سیال تعلیم نه بي برخه دي مکتب کې اساسونه لري هغه ته باندې تعلیم رسیدې کې وي او تعلیم باندې مخته.
د لوګر اوسیدونکو محمد جمشید زرنزوی وایي مخکې لوی خو حالات جګړې زو او بل لوري ته د دوی لسیمو خوانځي لري وو چې له کبله ډیری ماشومان لزده کړو او خوانځي به برخې پات شوې دي.
مخکې وخت کې شرایط چنګي ول ډیر ماشومان لا نه سوتللې مکتبونه ته دیوغه د فارم غټ کلاس نیوي سو دی وسنې د فارم سو کدی بیا د فارم صفونه زیات سي نو پدې کې مونږ ډیر همکارم یو همکاري کوم د دې همکارښمنه ورکو.
هغه شمیر نجونې چې په کلیوالي ټولګیو کې زده کړې پیل کړي لوستونو ته خوشاله دي. د چټکو زده کړو د بهیر یو زده کوونکی مریم وایي
کله چې دلته داسم شروع سم خبر سو ډیر خوشاله سم دلته سوس رازو ډیر ارشم کې زده کړې اسلامي معلومات دلته موږ ته معلم صاحب ډیر راکړي د ریاضي پښتو هر درس هر مضمون کې موږ ته حقوق حق کې موږ ته درس راکړي موږ ډیر خوشاله ویلو. په نور ته مې دا پیغام ده چې همیشه درس وایي مکتب ته راسي ځکه مکتب خدا آئندہ روخانی
یو بل از دکون کی نوریا وای
خپل پلارو نو راتل سدل ته مختاب شروع کی تاسو علاقه سره مختل سدل ته شروع کی مګ علاقه سره مګ کو مګ وشک ډیر خوشاله سلو اندل تو در سره ډیر علاقه لرو
د ودان موسسه مشر محمد عالم غالب وای دوی سره دوه ډول ټولګي یو کلی وری سنفونه او دویم هم د چټاکو زکړو په برخه کې سنفونه دي
تعلیمی مودی چې دی کلی وری ټولګي لپاره نه همیشت دي او دی چټاکو زکړو لپاره شپږ میاشتې چې په یو کال کې دوه سنفونه وای خوشبختانه مونږ په دې وته دلو چپتیر یو کال کې د چټکو زدکړو په ځنګل ډول د انجنیر دی لپاره دی شپږ میاشتې دوره مکمل کړو امتحان واخستلو او هغوی ارتقا وکړه اوس په دویم ټولګي کې هغوی درس او تعلیم ته دوام ورکوي مګر د کلیوالي ټولګیو هغه تعلیمي مدل یو څه پاتې ده او په دې نږدې وختو کې به د هغوی سالانه امتحان واخیستل شي او هغوی به هم دوهم سنف ته ارتقا وکړي
لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو لپاره د کلیوالي او چټکو زده کړو د سلګونو ټولګیو د جوړولو خبره کوي چې لا هم د یاد ولایت ډېری ښوونځي د کافي ودانیو مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي همدارنګه تر اوسه په ټول افغانستان کې د شپږمو ټولګیو څخه د نجونو پورته ښوونځي تړلي پاتې شوي دي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې